أساسي أو بشري حقوق. قدر من دوستان سلام من میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زکړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، تیر اونۍ د طالبانو نظام په انجونو باندې هغه زکړې هم بند کړلې چې دوی دوه کاله په سي برخه کې کولې. په دې اکله په ولسی جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمي شي وایي، بیا به درته ووایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو راډیو محترمو اورېدونکو ته. دا باندې کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هر ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه معلومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه معلومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدارقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هر ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د لاندې دي او په سیستماتیک ډول دا د ټولنه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا دنګ خبره نه وه په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنکو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمنه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف تعلیم کړی، تحصیل کړی وي او خدمات عرضه کې کم وو، مگر اوس خو بالکل چې دوی بند کړی دا کومې ښځې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا فاطمه زړې دي، تقاعد کېږي، اکثر فارشته وتي مای د دو هغه ځای ناستې به څوک وي. دا په دې معنا ده لکه چې ونه اوباسې د بېرته نیالګۍ کې نه د پودشته شو، خلاص نو هغه به څنګه هلته ژوند کوي؟ سبا د همدې خپلې ښځې مریضې دي. نو ما دپاره ډېره جالبه دا ده کړل چې خپله ښځه په یو زېږون باندې دغه کېږي، مثلا تکلیف ورته پیدا کېږي، دوی به چاته وړي، چېرته به وړي، او ملا ته به وړي، دمه یي بل څه پې کوي. هغه دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، نوم د بشر سره تغیر جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم کلکو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلک واوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی کړي.
بله، که راسو دې ته چې له یوې خوانه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، همد نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي، څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي؟
نورې بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې یعنی پښو لاندې کېږي، ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو ولدو چې کله انسان د مور پیدا کېږي، ځینې هغه حقونه دي چې خولې پاک ورته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی که نه، مسؤلیت دی. نو چې کله سے بندہ پتا ہوا کہ ڈوڑے دناخلی ڈوڑے کو لڑے کار دناخلی تعلیم حق دراخلی خدا خپل منفی اثرات لري، صحت ختمي کی او د شخصي پیسہ چته مسؤلیت لري او امنیت لري په ژوند کې، هغه مثلا ختمي کی چې سره چې مریض وي، نارمل نه وي، دا هغه په کاټول نه هر څه آرام وي، هغه ته څه ژوند وي. او بل ک دوی د دې دا کوي طالب چې را ما په افغانستان کې امنیت را او سر زه خبر کو سره په دې یعنی دا فمرما او نه ما خو سره کوم خو چې افغانستان کې بمنتی او خطا جنگ کولو، افغانستان کې بمنتی او خطا انفجار انتحار کولو، دا اوس د خار نومت کې خلک وشل کېږي. ته به دې پوه شي چې بس ډېر د سپکلونه ګورو چې د خار منځ کې راځي یو سړی سر ته پنچه کي تا ولي او بیا د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا سره خو امنیت ته زه خو بیا ته بالکل حیرانه په دې یم. نو موږ ولدو چې افغانستان ښځې ګوره، اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړې، بیا د کار د حق نه محرومې کړې، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، په غیر دولتي ادارو کې کار کولو، خپلو بچو ته یې نفقه پیدا کوله، یو ماړي حلاله روزي پیدا کوله، د هغې نه اخلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فخر کې ژوند کوي، یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیګا ته ډوډۍ نه لري. او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړ چې موږ د خلکو د نفقې ذمه وردار نه یو، که نه دا کار موږ نشو کولی. چې ته د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او نن هسې حکومت تدریس موردارش بد خپل ګوډي ولري خلک کار ولري خلک تعلیم ولري مګر هر ورځ یو د بل ورځ په دغه بندیزونه ډېریږي ښځې د پارک تګ نه محرومې شي پارک نه ځي خه هغه ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي هغه به دوه ګرځي هغه چېرته وګرځي مثلا ښځې سفر ته نه ځي یو سړی مثلا دغه نه لري محرم نه لري مړی مړ دی زوی نه لري آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي دا به نه ځي حج ته به نه ځي دا به یو بل مریضي ورته پیدا کېږي پاکستان ته به دا څنګه ځي یا به بل چېرته څنګه ځي ننګرهار نه راځي کابل ته خاندار نه راځي کابل ته دا به څنګه راځي دا مړ کېږي دا باید ډاکټر ته به نه ځي نو خبره دا ده چې د آخره کښې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغه دی ساتر دی باید د ښځو غږ باید وانو اوس موږ ول د مطبوعات کښې څومره ښځو پار کوو دا وایه چې مخونه پیپر کړه او بیا بالاخره غږ یې ساتر شو یعنې څومره ښځې ما هلته ګوره بېکاره کړې نو دغې نه تلویزیونونه مه کور وشي د رمضمانه په کور وشي دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي موږ ول د ارژیاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځان ته ارار نقصه پیدا کوله هغه هم په کور وکړلې ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي خپله ږیره او دغه جوسر جوړي همدغسې ښځې هم ضرورت لري چې لاړ شي ارژګا ته لاړ شي هلته ښځو ورته کار کولو هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و تاسو ګوره هغه په کور وکړلې یعنې د افغانستان د ښځو سره هره ورځ دوی باندې یو نوی بندیز یو نوی محدودیت فقط دوی چې راغلی دی ټول پام هم د ښځو ته دی هره ورځ چې روغ فکر کوي چې شی وګرځېږي سبا ته فرمان ورته صادق وو یو بندیز په دوو لګي او هغه د ژوند مال ټولو مظاهره دا کړي بې برخې کړي
بله خو یعنی صاحب د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه ښویي یو شمېر ښیو چې نه حمایت کېږي دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي مثلا مکتب ته ځي او پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي څه نه کوي کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي البته ځینې کسان
مالدار زندګۍ ټولنه یوه سنتي ټولنه ده نو ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته کله چې خور لور که پوهنتون ته پرېږدي په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار باید په دې خانۍ کښې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته زما درس وایم ما وظیفه اخلم پلار که ډېر تعلیم یافته وي روشنفکر وي د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده ورونه باید په دې خانۍ کښې چې بس موږ باید لاړ شو درس ووایو تعلیم وکړو که دا ورونه یې ښه وي نو اقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چېرته اوسېږي و چې لس مه پرېږدي چې دا په لورګانو باندې تعلیم کوي دا په لورګانو باندې مکتب وي اکثر ورسره ښه سترګه ورته نه ګوري او سرتګ اتګ ورسره تا نه کوي چې لورګان دې په کور وکړه لورګان دې په کور کښې نه تشویفی دی تج باید مخی آقا دینه چه قانونی سنید پروش باید وادهی که او تعلیم که اونی که نه دا که مشکلات شده با اکثر هم پا کرون که نه حمایت دیگه آقا سی چون پا کرون که زمان ترزخ داره و آقا سی کرون که زمان ده پارا خواره که و آقا سی چون گا کوش کوش زمان هم تعلیم نه و که و آقا سی شرایط و اتا مساید و جلوان ده پارا دیر کم که مساید و دیر کم دیر کم پلارون دیر کم کورانی دی کرا کارو که و متاسفانه چه بیا زنی کورانی که پایدام شی شده و گاری پا لوگان بانه دیده زمان ولې تعلیم کې درس کوي او هغو دپاره نو طالبان یو جنجال او یو شی شو چې دغه کوم بندیزونه د تعلیم دپاره چې په د ښځو به وضع کړه دا درې کاله دا دوه به یې تعلیمه کړې په کورو کېنولې نو ته فکر وکړه چې دا به یعنې په کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي یعنې دا یو نه جبرادونکې پېښه ده ځکه چې فکر وکړه چې د سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کوي پوهنتون یې ختمېږي خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي نو څلور کاله سړی ته په کور کښېنوه په اتم کښې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغېدله که فاکولتا کښې وه هغه فارغېدله که د دې پوهنځي کښې وه هغه فارغېدله بدبخته نه ته به په داسې وخت کښې دا ښځې به په کورو کښې چې کله د هغو وخت اخرنی امتحان شي او ځي هغو په دې امید دي چې امتحان مې خلاص شو نو سرټیفیکټ به اخلم او ډیپلوم به اخلم او سبا به ځم چې به کار کوم او خدمات به ورسره کوم خپلو وطنوالو ته یا خپلو کورنۍ ته به خدمت کوم هغه ته واخله هغه بس په هماغه شوه بس تصمیم بیې ونیسي فرمان صادر کړي جوابات چې راشه په کور کښېن
کله چې صحي زده کړو په برخه کښې مثلا طبي پوهنتون بند نور پوهنځي بند سول بیا اکثر انجونو همدغو دوه کلونو زده کړو ته مخه کړله که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي دوه کلنې صحي زده کړې کوي قابله جوړېږي نرسه جوړېږي او یا هم دوی د کابل طبی پانتون راځي دلته دوه کاله نو زده کړو ته مجبوریږي. واضح خبره ده چې دا پنځه یو بل سره فرق لري، مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه دوی راغلل او دا یې شروع کړلې. داسې نجونې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولیدله، تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
ښه، لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکۍ دوی ته مجبوره شي چې خلاف د رشتې دوه زده کړې وکړي. سړی انجینري لولي، څلور کاله درې کاله بې راځي، نرسنګ یې قابل لګي، تزلختي په دې مجبوري کې مشوره کوي. دوی پوهېږي جواب شته، تر اوسه جواب شته، نو کېدای شي دې نشم پخوتي نو بهکار شو، باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې. او دوی چې په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغېږي، دوی جواب وایي بېټې په کورو کوي، هغه دوه کاله د څلور کاله خواري کابل پوهنتون کې د منځه راړې، دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منځه راړې، طبعاً دوی باندې منفي اثر لري. او دا د ښځې ډېر سخت د فشار لاندې ده، جنکۍ یوازې جنکۍ نه بلکې دوی فامیلونه حتی ټولنه د فشار لاندې ده چې د دې جبران ډېر سخت کار دی او ډېر په سختي جبران شي. یعنی امکانات ډېر زیات کم
افغانستان لپاره په افغانستان کې ضرور ده، ځکه کله چې خجینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده. په دې باندې ټول پوهیږي، دا کارونه څه معنا لري؟ دا کارونه ولې کوي؟ ولې ښځو باندې ټولې لارې بندوي؟
یو خو ټولنه چنتی ده، بل د اسلام د نظر نه، یعنی نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک نه وي چې لاړ شو نارینه ډاکترانو ته لاړ شو، کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي، لټوي ښځه ډاکتره لټوي، زه معاینات ورسره کوو. یعنی هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي، هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځې ښځینه ډاکټره دي، نارینه خو څه کوي؟ نو ما ته وایي چې ښځینه ډاکترانو موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی. هم په دې خاطر باندې خارج کې وي، یو کاناډایي او امریکایي کاغه نارینه ته خزینه ته هغه ته پروا نه کوي، کاغه چا ته پروا نه کوي، تداوی کوي. مگر ته خو مسلمان یې، ته خو پښتون یې، ته خو افغان یې، ته ولې کوشش کوي چې زمینه دې ته برابره کړي چې باید ښځې نارینه او ډاکټرانو ته لاړ شي؟ پر سبا یو څوک مړ کېږي، نو خو مجبور دی چې هغه بیرته ښځه پیدا نه کړي، مې نارینه ډاکټر ته وشي، نو څنګه بهستا وجدانې مني؟ خو دا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کور کې نه وي، کور نه پرېږدي تعلیم ته، لور نه پرېږدي تعلیم ته، نو خو مجبور چې بیا ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه او ډاکترانو ته وځي. نو په دې خاطر باندې دوبۍ دا کارونه کوي، او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبۍ ښځینه ډاکترانو ولري، ښځینه میډوایف ولري، ښځینه قابلګانې ورسره ولري، نرسانې همدا رقم لابراتوار کې باید ښځینه ورته کار وکړي، ماته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی دوا تجزیې ضرورت دی، ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې. او طالبان ډېره غټه سا وکړي، غلطي کوي په دې کار سره. نو ما ته وویل چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي، دوی خو ویلن حکومت وي شاید سبا به ځي، چې دا سبا هم دوام وکړي، خو دا کال دې نور دوام وکړي، دا دوه کاله نور دوام وکړي، مګر د افغانستان خلک موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي، ځکه چې ښځې به کورو شي، ښځې چې مشران دي هغه ډاکتران شانګي یا ومړی کیږي یا به تقاوس کیږي یا به کوم خواته ځي یا به د کار اوسره نور نه لري. مګر په یوازې موږ به نه لرو نور جنکۍ نشته چې لاړ شي په وینخانه کې نه داسې بابات سره چې داسې به دواخانه کې کار وکړي. یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او بېرته د افغانستان د خلکو لپاره.
کله چې په پایل کې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل، اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده، دا اصلاح شوي خلک دي، نجونې به مکتب ته ځي، ښځې به کار ته ځي. رسنیو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې کولې، مګر هر څه برعکس ول. هماغه طالب چې شل کاله وړاندې دا اوس هماغه طالب ده، شل کاله پنځه ویشت کاله وړاندې چې دا هماغه کسان دي. دغو کسانو سره له دې چې روشنفکره ولې دا تبلیغ ورته کوه، اوس به دوی خلکو ته څه ځواب ولري؟
دلته څو شی دي. یو خو هغه و چې ځینې کسانو د هغه سیاسي پلوو ته لابي کوله، د هغې حکومت نه ناراضه وو، یا نو هغه حکومت دوی خوړلی و، هغه حکومت هم د دوی سره و. همداسې کسانو چې منافقت و د طالب لپاره لابي کوله چې طالب راشي، طالب پخوانی طالب نه دی. یو دوی په توافقات کې به داسې شی نه و چې تاسو ښځې په کورو کې نه وي او تاسو ښځې تعلیم ته مه پرېږدئ. دا کار به ورسره خارجیانو نه کړی وي، نه وي منلی وي که کړی وي، هغو ډېر غټ خیانت کړی دی، غټه غداري کړې ده. نو په دې خاطر باندې ځکه څوک چې دوی په توافقات و، مونږ ته به ویلي دي، نژدې نه به مونږ ورسره خبرې کولې، مونږ ته به ویل چې نه، طالب دې ورته اوس ښځه تر دکتورا پورې اجازه ورکوي. رشتې دوی غوږونه شته چې دوی وایي چې مونږ تر دکتورا پورې ښځه اجازه ورکوو چې تعلیم ورکوو.
چې دوست منافقت کوي هلته ویلې یو شی دی او دلته باندې بل شی، نو دا بېله خبره ده کنه. نو په دې خاطر باندې ما ته د ځینې خلکو د سیاست له لحاظه دوته دغه کول لازمي کوله او څه دوخله منافقت وکړي. نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړي دي هغه د ترامپ په موجودیت کې شوې وي. نو هر څه هغه ته معلوم دي که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع، او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوې. مونږ هماغم چغه ویلي چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي که نه، د سولې پروسې شروع ته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي. پس بله نور اما چا چې دوی سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو، اما خارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید هماغو حل کړي که پر ازاد حل کړه هر کړه باید حضور وي.
د افغان میرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي. ورځ تر بلې هغسې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پیل کې چې وسوله چې دوی به د ښځو دفاع کوله، ویل به یې چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري. مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان میرمنې خواشینی کړي هغه دا ده. په دې اکړه تاسو څه وایي، ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګورې نړیوال ټولنې دپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې. ځکه که د افغانستان ښځې دوی دپاره مهمې وای نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وای طالبان یو قوي تضمین حاصل شوی وي، هملته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي. په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي او راځي، که اشرف غني لاړو طالب راغی په طالب ځي، سبا بل څوک راځي، بل څوک راړی، بل څوک به راځي، حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه که نه. دا باید دونه یو قوي تضمین حاصل شوی وي. او ما ته وایي چې نړیوال دپاره خپلې ګټې مهمې دي. نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي، زه چون د افغانانو مشکل دی خپله افغانان باید حل کړي، افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې. هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي، هغه خویندې د موږ تاسو ګورو چې د خارج کې دي ښکته پورته ګونډې وایي لا تر اوسه چې طالبان په رسمیت ونه پېژندل کېږي. همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وي او غږ جېږي وو چې د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه یې نقض شوي دي. نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال خو مرته دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي خپل منافعو ته ترجیح ورکړي.
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري، مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي هغو ته مبارزه وکړي، دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي، که نړیواله ټولنه پرې دي، که طالبان ظلم ورباندې کوي، که هر څوک یې کوي. مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو، یا پخوا راغلې وې، یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي، مبارزه وکړي او تر هغه وخته یې وغواړي تر څو یوه نتیجه ورکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
اگر چې دو په نسبی شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نقصان دای څوک نه چې موږ تاسو چې همیشه غږ جګوي او بار منډه را منډه وي کار کړي، او زما هیله د افغانستان د خوځ نه چې بهر کې دي او اته دوی د متحدینو چې دوی سره کار کوي او هلته به دوی لابي وکړي او دوی به منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنی چې که په اروپا کې سړی غږ جګي دلته په امریکا او کاناډا کې باید سره جګي، که په پاکستان په ایران کې څوک غږ جګي دلته باید په کاناډا نړیواله سطح د افغانستان په سیاستونو کې چوپ تاثیر گزار دي، د هغو سره باید خبرې وشي او فشار اوړي. که طالب ته اول په کومک یعنی موږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو، خوځر باید د افغانستان خلک ګوري، د افغانستان ولس ګوري. مګر طالب ته کوس هر هفته دو پیسې ورلېږي، دا پیسې باید مشروطې کړي. د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده، مکتب ته پرېږده، تاته زه پیسې درکړم کې بندې دي کې ویکن، خو دا حکومت به یو ورځ هم دوام نه کړي. خو که نړیوالو کې خو دغسې وي، که امریکایان غواړي خو دغسې کار دوی کړي که نه، خپل حکومتونه دې پرې بند کړي، هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږدي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږدي. نو که تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو، اتفاق ولرو، په یو نظر نه اوسېږو، نو سخته ده مبارزه کول. خو بیا هم هیله مې دا ده چې باید په یو نظر اوسېږو، همغږي ولرو، فشار اوړو، ځکه چې موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو، چا سره کېناستلی هم شو، دا موضوع لابي کولی هم شو، انتقاد هم کولی شو، خبره هم کولی شو، رسانې ته وتلی شو. د افغانستان ښځو خو د دې امکانات نه لري، موږ ولیدو هلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهدان سره څه رقم برخورد شو. نو هغه هلته هم زمونږ د ورون ته هم ضرورت دی. اوس ما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده، دا د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دي، یوه خو هېڅ وظیفې ته نه ځي. نه د شفخانه ته ځي، نه د کلینیک ته ځي، او هېڅ ځای ته نه ځي. وخته دوه کورو کې دي د خپلو نورو خویندو لپاره ودې ګوري چې نارینهتونه مشکلات سره مخ کېږي، همدغه طالبتونه مشکل سره مخ کېږي چې د ښځینه ډاکتران شفخانه بنده وي، دوا پرې بنده وي، لابراتوار پرې بند وي، چې دوه خپل مریضان مړه کېږي که نه مړه کېږي. پس د هغې نه دوی په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څومره ضرور دی او څومره ورته ضرورت دی په افغانستان کې.
بلې خوږیاڼۍ صاحب، افغان مېرمنې کله چې دوی خپلې ستونزې ویني، مشکلات ویني، نو یوه ګیله دوی ته درېږي. کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده، د دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا څه کمی کوي، دوی ته به د تاسو ویل څه وي؟
زما ویل همدا دی چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده. په هغه ځای کې چې مونږ تعلیم کړی دی، په هغه ځای کې چې مونږ کار کړی دی، خصوصا زموږ غوندې ښځې چې د هغو نوم رایه اغوستی دي، هغو مونږ اعتماد کړی دی او مونږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو، د یو اعتماد مهنه دا که مونږ ژوندي وو، که په افغانستان کې وو، که د مشکلاتو سره مخ کېدو باید دا کار هم کړی وو، که اوس بهر وو، خو زمینه ډېره راته مساعده دا کار کوي. هره ښځه باید دا کار وکړي، د خپلې خور دپاره، د خپلې مور دپاره، د خپل ورندار دپاره، د خپل ترلو دپاره، د خپل قوم دپاره، بالاخره خپل هېوادوال دپاره باید دا جیکي او مبارزه ورته وکړي.
بله، یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې؟
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته، سهار شته، هر شپې پسې شته. ابل ځل طالبان راغله، تقریبا هغه وخت مونږ کار کولو، خو کورو کړو نو حتی کور کې به پټ شاګردان ته درس ورکولو. زما خیر دي ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي، د ولسې ادارې معاون وه، نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپلو معلمینو ته، ځان ته جنافې ته کور کې درس ورکولو. دروازه راغله، دروازه یې راته وویل، راته چې تعلیم وزیرې در وسه پاینده کوي، دلته ماشوم راغی درس یې ویلې، یو چې خبر نه یې مونږ دا سخت تېرې کړي. د خو مونږ وویل چې شل کاله بیا هغه دی کار مو کې، منډې مو کړې، رامنډې مو کړې، تر پارلمان هم ورسېدو، بولس کاله مال ته تېر کړو. یعنې هغه شپې پسې وړانا وه، او شپو پسې مې وړه ناشته بچنه کوي، هېڅکله خپل امید د لاسه ورنه کړي. کوشش دې وکړي چې ځانونه مصروفه کړي، خیر دی که د تعلیمونه دې تړلې دي، داسې مهارتونه دې په کور کې دو، یاد کړي یا دې کوشش کړي چې په کور کې دو. یو څوک مثلا خوګول ته ویل ده په کور ناسته دغه کولی شي کور نور ماشومان ته تدریس وکړي. یو چا دولسم ویلې ده کېوی شي هغه د کور شوګم کې د هغې دپاره درس ورکوي، چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابرېږي، دوی ځي مکتبونو ته، دوی باید په پښو ولاړ وي.
ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیاڼۍ. تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
دا د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون د ماشومان څنګه د چي وس مهال په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنی لمسی د میرویس روختون د ماشومان څنګه تراوستي، په ژرغونی आवाज وایي د ټیټ اقتصاد لامل نه سي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پات څه د درې مش په مور پاس ولا دی، اوس ما غاړي تلوي د لې دې سم د لري دې دا د بل په بارته نو په خو بو یا تورې چای ور کوم چې جو قدرت نه لري پلار په شهر والی چې د میش پند در تنخا ده، هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د د تر دوا نه چې دا وته نه دوا وی دا دي پرتی دي چې چاره ته ویل پدام چې نه چې د بل څه تر په کار کوم نه زو د ته دوا وي شي راو پیسې پیدا ته دروا نه چې دی و تر اورم ته پیسې نه یې می دالا ور ته ته پرې شي دي بالا دا دي دا چې دې پیدا ته وی دي دا جړا و دا خواري و دا متنه لوجه وتون چې زګر د پردان باندې کاټو دا راسته لا سم یو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روغتون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شتې نه لرو چې زو کړه پیدا سوی ته ودی نه کوي. اتی معیار کلینیک ته بوتله غوایلو لیو سي جنایت له خاري ولا مجبوري مرامو شدی مرتبه ولی لغز سریم وای دن که دیو زود دار کوی لغز سریم وای دن که خود شدی من است وچلی ما پوست ندی پرشای نلر مسکنانی سر روزانی خالق سر زی مکان برادری سر تو وای وای پچی شرایلو شای نسره سر نل شای لروسی سر ترایو دکتر وای وای دایس بن ندی پس وی کم زوره ده کم خونه ده شای ور ترایلو
د میرویس روختون د ماشومانو څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي وازی د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 په خورځواکي اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډیک شه 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود په دا کې 15 کوشنان زموږ مړي نه ده دا هم د سوی د غزي ارقام دي
په ورته وخت کې د میرویس روغتون د سب څانګې مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 15509 ماشومان په خورځواکۍ اخته دی روغتون ته راوړل سوي دي چې له دې شمېرو 215 ماشومان یې په شدید حالت کې بستر کړي
میرویس او زوی روغتون ته په تیرو شپږو میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 15509 نفره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نفره دي چې موږ په اطفال کې بستر کړي
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 21مه ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خورځواکۍ اخته دي د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمېرو 1.5 میلیونه ماشومان د شدید خورځواکۍ له امله له مړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت بیکاري د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خورځواکۍ له خطر سره مخ دي
ਸਹਤ ਮੇ ਚਲਵੇ ਪਸਹਤ ਮੇ ਖੰਦਲੇ ਜੀ ਪਸੰਦ ਪੇ آزادی میلما د آزادی رادیو د میلما پروگرام درنو افریدون کوتا شرح خلاص وایم اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلما هم ویان دی البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي پر رسنیو کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیشي نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلی په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی له دې واوري
ډېره مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو ریکارډونه او کوم څه چې هغه مواصلات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل یا فلاش ول یا چور شول یا هم وس وزیدل نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه خو کوم څه چې په اوسنۍ اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې د 1990 کال زما په اسنادو کې دی چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري دوه درې کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د مانه په اوسنۍ اسنادو کې کشم نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده
بازم ما کټګوري کې ما هغه اول د جنوري ده
جالب ده نو شه تاسو خبرې کوله بیا مو مکتب چی وایو
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي پاره کې دنیا تر غله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وی یا زمما د دیدو نه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو خو پاره وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه وو نو ما اولنۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لبرنۍ الف او ب مې چې ذکر یو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد د مولا نه ذکر یو په لنیکه مرغه زه لا هم په هغه دی الف ب او په سپاره او په دې کې هم چې د دنه بهرنۍ او انجوګانو لخوا په غسیمه کې سیار خوندې پرانستل شو سیار خوندې په دې معنی چې مونږ د خوندې کوم تعمیر نه لرو نو مونږ په خاورو کې ناسو کله به تونه لاندې یو چیرته ناسو بیا به سبا ته راتویل چې دلته مرزای فلاني ځای ته راشي هغه بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې به ناسو نو دا غسی یو سیار یا ګرځنده خوندې التفعال شو او په هغه کې زه د هغه لومړنۍ شاګردان نوم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي شپږ یاد وو کله وو او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوه هم ټولګي کې شامل شو نو یو جالب خاطره د هغه خوندې دا ده چې کله د امتحانونه او آزموینه پیل شوه او د هغه نتیجه راغله نو زه په خپل لومړنی ټولګي کې ما اول نمبر مې یعنی بشپړ کړ. نو زما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمبر ښوونځی اول کال پای ته ورسوم. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمبر اخیستی دي او ما یو نمبر اخیستی.
تاسو دوه نمبر اخیستی؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستی، تا اول نمبر ما نه، زه اول نمبر په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستی تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېده. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د چې په هغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب هم ایستل، د لرګی هم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت وو چې هره ورځ کور ته ایسم او بېرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما وو، چهار ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بېرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په شمار تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به ما وړه او راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویل چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي، بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې، کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه، متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لسې په نامه یاد، هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه، یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی وو چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو، او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم، زما پلار به چې خبرونه اورېدل، نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نطاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه، خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو، دریم ژورنالیزم وه، په خواشینۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی، د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښوده ژورنالیزم دپاره، یو کال مې صبر وکړو، وایي نه زه دا نه وایم، زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځی وو چې له نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم، او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم، او هلته هم په کادر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم، د دوهم کال د ژورنالیزم پوهنځی کې وم، ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه، چې هغې کې په لندن کې د جګړې او سولې په هکله د راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او ګزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول. تر هغې چې بیا بیرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم دی هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم په اړه فارغ شو او بیا غوښنه ورسته بیا موږ سره اکتفا وکړ. ډیر وخت د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و؟
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي، خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول، بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړه مې پای ته ونه رسېده، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغسې زده کړو هغه پاتې شوه او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغې وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2006 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د المان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2006 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیسټر نه ویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم. نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د المان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال په مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اپري زموږ میلمه وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسو د خپلو ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې دا ویل چې زه کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره، هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا وه. د UNDP له خوا دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس څنګه موږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عام اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدې معلومی شي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه. اوس به فکر کوئ چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغسې په میدان کې وي؟
له بعد همغه تر هغې چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه به تګ راتګ کولی شوی، تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر دی. دا چې څومره فعال و، څومره عصري و او په کومه بڼه جوړ شوی و، آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، په هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اوریدلی مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی و، هغه اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ و هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و، نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه، د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی. په هغې نو شرایط افغانستان دي، د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. داسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدی و شو، راته بنده وې که او مایک به وغورځو، د اخطارونه به راکېدل، راته راکول کېدل. دا کیسې خو ډېرې دي، نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس د وخت چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان حابی بولي، تاسو کومه حابی لري؟
والله که درته هم ډېر خسته کوون کس به درته معلوم شم چې خاص حابی نه لرم، اما یوازنی حابی مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستري تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوی کلتور، نوي خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. نو زما خاص حابی دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو حابی ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعې څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبريال لپاره شوم د ما مسلک هم ژورنالیزم دی هغه لپاره مطالعه ز خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مل بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټولنه په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شوی کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډېر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډېر مؤثریت یا ډېر اغېزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډېره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډېر آسان هم نه دی، شاید خلک پې پوه نه شي. هره اداره ځان ته پالیسي لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسۍ خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن هغه پالیسۍ چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وي خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما هغه ډېره موده دندم له دوی سره تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنی دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې، علاوهکه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی. همیشه زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ما ته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم وو. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکاناتي وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې موږ وخت لري پوره دی، خو بیا هم کېدای شي د ټولنې په کې ځینې ځایونه لري کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپي مهرباني.
اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو وړاک صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند د هغې یو مایوس حالت کې وم ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل هغې راته کتل وایي ما فکر کوه هغه د دری ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي یعنی دغه هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چا یې فکر نه کوه او نه کوي نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل د هغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم زه پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي هغې کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بېرته راګرځېدلی یم بیا ښوونځي ته تللی یم کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي نا امیده نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس زده کړي تر هغې بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره
مننه فرمان سر
داود ازادي رادیو میلمه وحیدالله مایار
زبهر اور در زم خیبر ننگ لب در زم خیبر ننگ لب در زم ننگ لب در زم خیبر ننگ لب در زم ساجنتی خاوری پسر باندی شندم خیبر ننگ لب در زم خیبر ننگ لب در زم او نن 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 او نن 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 لا بدر زم خبر نن لا بدر زم نن لا بدر زم خبر نن لا بدر زم سینہ باندی پرتی دا شیدانو وینے دا زادے زیرے دے
دا زادے زیرے دے
جی بہے دی تو دی تو دی دا شیدانو وینے دا زادے زیرے دے
دا زادے زیرے دے
جولے جولے پتا لز دروڑم خیبر ننگ لب در زم خیبر ننگ لب در زم
ننگ لب در زم خیبر ننگ لب در زم
او نن 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 او نن 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 ننگ لب در زم خیبر ننگ لب در زم
ننگ لب در زم خیبر ننگ لب در زم
Thank you.
پکال کی دی یو زل دا غجر کا خیبرا دستا پخور کی گی
دستا پخور کی
سما دا قام دا یو کی دو دا تماش خیبرا دستا پخور کی گی
دستا پخور کی گی
دی پسر اوستر گوڑم خیبرا ننگ لبدر زم خیبرا ننگ لبدر زم
ننگ لبدر زم خیبرا ننگ لبدر زم